بر از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک، حالا ساعت دقیقاً 8 صبح به وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستره مشه قدر منو آوردون کت است، سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د سولې د بهیر په اړه د یوې غونډې د جوړېدو او په بادغیس کې د وروستیو نښتو په باب تفصیل در اورو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبري کیږي. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته نه دی لوېدلې. ملګري ملتونه وایي راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلویزه مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې ورستوی کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له خبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی پرون شنبه وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدی وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی آزادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو هم خبري کیږي.
مهم خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیان وشي، یعنی 14، 15، 16 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک وي، د طالبانو دخوا به څوک وي، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک وي.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د بغیس والی وایي چې اب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزي ازادي رادیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، خو په اب کمری کې هیڅ خبره نشته. ځای وای چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیره تر زرو زیات ده، د بالامرغاب د نیولو هڅه کوي. اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې اجرایی رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره وکتل. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غونډي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمېر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د دې نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسکن په نیویار کې خبریالانو ته وویل چې دا شورا وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
The members of the Security Council expressed
the امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کلکېش د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي. جرمني د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د لاسوهنه نه کوي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زمو شته وی پانی پټره آزادی رادیو .com. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د کیانو ترجیح خامخا په هغې کې د سندهغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والی ټینګار کوي چې د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر هدا پورې باید موږ مقاومت د دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چېرې دلته پر قوتونه درکو کړو، هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په هلمند کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې جنگ له وجې رابېزه شوي، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت څه دی اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. په کابل کې بنان د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. شاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي رادیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې کې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا پاره کې د چنداوی مذاکرات هم دې ته ماتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوها کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکو پریکړه کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې مختلف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. په دې اړه مو راپور واورېدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي 18 کاله کېږي چې جګړې ځپلې، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی پر حکومت ځینې نیوکې هم وکړې. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واورې.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیده نیول شوی. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې دروان مریض کال د سور یاغوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټولو سوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنیو د زیاتېدلو سره سره د بیکاري د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډېدلو له امله پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودي وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان نور شته، راویز ځوانان څه حق وغواړي؟ موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو. دا د جنوب غرب مشکلات په کندهار کې هم چنان امنیت باید دلته راشي، په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلیسي،
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه پدیداره چې نن یې ملت او دولت سره لیدل کېږي، زموږ ډېر بوکس به انشاءالله زموږ دغه به پراخې.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثبات سول غواړي چې په ترس کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک شي، او هغه کورنۍ ته چې په تیرو اتلو سکلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلې دي، د آرام او هوسا ژوند زمینه برابره شي. نو دلستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس به وګورو چې زموږ اوریدونکو په خپلو راستولو پیغامونو کې د سولې د حلو ځلو په اړه څه لیکلي دي. حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر لیکي چې د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي غونډې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي. د کندهار ولایت له پنځمې ناحیې څخه یوه اوریدونکي متاسفانه چې نومې نه دی لیکلی لیکلي دي چې د قطر راتلونکي غونډې ته باید د افغان حکومت استازي ولاړ شي او طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي باید د اوربند په اړه بحث وشي. د قطر غونډې د هلمند له ولایت څخه البته له مارجي ولسوالۍ څخه نیکمل لیکي د هلمند په ولایت کې د لوی جرګې لپاره د استاسو په ټاکلو کې د ولسوالیو او ولسونو ترمنځ د مور او میرې چلند شوی دی چې ولسونه یې خپه کړي دي. کریم شاهدا د غزني له مقر څخه لیکي موږ د جنګ په هغو لمبو کې سوځیږو چې خوراک یې افغانان او ګټې نورو ته رسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلی دي. په ولسی جرګه کې د بارغیس یو استاذ زیاودین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ دواړه ودانۍ نیولې دي. د بارغیس والي ازادي راډیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده او تازه دم ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه د بارغیس له والي سره مرکه کړې ده او لومړی د بادغیس له والي عبدالغفور ملکزی څخه همدا پوښتنه کړې.
که داسې مونږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی، جغرافیې موقعیت یې ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماټیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې دا سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي. چشمیان پکې دي، دغم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینی سور فورزم کمانډوان هم څه دي، دو دي مثلا دغه د قطعې خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غوندې کور و پخوانی، هغې کې یې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه هم ایستله. ولې دلته چې اسې پذیري شله چې د اوسم ایستله، د کنډکټر نږدې کړل ورسره، د مغو سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دي. مثلا دوی بالامرغاب ته لاړم، ما وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم، د سانامې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس معاصره و، اردو معاصره و، ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسېدلي. نو تاسو دا ټولې خبرې ردوئ؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ معاصره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د چا د هغې چې د چا کور معاصره دی، څوک راځي هلته؟ محلي خلک دي، محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته دغه و، یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې و، ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې و. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زمونږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو، دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان در کوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بالامرغاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه څپه اورېدی شئ. د کونړ له چپې درې څخه کډه شوي کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره عملیات وکړي څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له کونړه د روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ دا شپاړسمه ورځ ده چې حالات ترینګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپې درې راکډه شوو باندې د حکومت او مرستندویو ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د شنبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یولس سوه فامیلو سره د ډبلیو پی مو ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو سل اتیش اوس د یونیسیار دخوا نه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګه د څوارلس سوه کورنیو سره د ایم سي د موسې لخوا کومک شوی دی او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت د چپ ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ اووه سوه فامیل چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تګ زمینه برابره کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مسه
جنگ روانو دیر جنگ لوجه رابیزه شویو کورنا هر څو نن تل پاتې شو ډډک ډیر مننه کوم د حکومت د هغونه چې موږ سره مرسته وکړي او ان شاء الله نورې مراته ځان نکړي چې مرسته موږ دوام لري ترڅو چې حالت موږ پیدا شي موږ خپل کلی حاضر شي موږ غواړو دا چې موږ ځکه به دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورن ته راشي دا دولت ځاز موږ خيله ادم غوښتنه.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغه عملیات ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصویري عملیات په لار باندې واشو ګرچې اچولم دي خو دا پروسه به لږ تشدید کړو ترڅو د دې لپاره بیرته زمینه د بازګشت مساعده.
د وري یعنی رواني میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپه دره کې حالات ترنګلي دي.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له لاسه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلونو ډېرې کورنۍ مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي. په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی. په بلخ کې سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
وروستیو سیلابونو په بلخ کې پنځه تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرحیم شید ازری رادیو ته داسې وویل
سیل به بیا د سیل زیات وو چې وینځیت مخنیوي نه کېدی. یعنی په سلو کې نیوی پیساده پنځه نیوی پیساده کښ ته پاکی زله بینه وړی د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما نارا نه وړي. نو موږ حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتر 2 نیم کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپله او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسېدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي خو تر دمه هیڅ یوې دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکی احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي کورونه وړاند کړي ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپناه څوک نه لري. هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلو خپلوانو کره اوسېږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختري وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډېر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې رپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو دا سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلې وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګرانبیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده په ډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونلي بوخت ساتلي. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړپوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا اورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د 40 یا 50 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړې. دې رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړې چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا په وضعیت جدي اندیشنه شي. ملګرو ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د لیبیا د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی شهر غدامسکی پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ دی انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
members of the security council expressed deep concern at the military
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو لامل چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوي وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا اخبروانی دو همین مایت ورسیدو ساعت اتبجی او